فارما وتنتقص فارما وتنتقص 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 فارما وتنتقص فارما وتنتقص فارما وتنتقص فارما.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پاکستانی مرکچیان بیرته له دوی سره د خبرو بهیر ته راستانه شوي دي. د استانبول مذاکراتو خبرو د طالبانو ډیپلوماټیکو سرچینو آزادی رادیو ته وویل د پاکستان مرکچی پلاوی چې پاکستان ته روان شوی وو بیرته خبرو ته راګرځول شوی او نن پنځ شنبه بیا خبری پیلی شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو له قبل خبر ورکړی چې د دواړو لورو ترمنځ خبري پیلی شي. سرچینو رویټرز ته همدارز ویلی چې د دواړو هیوادونو مرکچی پلاوی اوس مهال په استانبول کې دي. د پاکستان د بندونو چارو وزارت تر اوسه پورې په دې اړه راسپنځنه دی ویلي. پرون له دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و چې د استانبول خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې او وروسته د ملګرو ملتو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچارک په یوه خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامۍ په اړه اندېښنه وښوده. د پاکستان پوز د پاکستانی طالبانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکړ. د پوز مطبوعاتي څانګه نن په یو خبرپانه کې ویلي چې د قاری امجد په نوم د پاکستانی طالبانو د قومندان په باجوړ کې وژل شوی دی. خبرپانه زیاتوي چې قاری امجد او درې نور وسلوال د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ننوتو په مهال پناه شوي دي. د پوز د خبرپانې له مخې قاری امجد د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي د مشر نورولی مسید مرستیال او د دې ډلې د مشرتابه شورا غړی وو. په بیان کې همداراز راغلی چې نوموړي په یو شمېر وسلوالو حملو کې لاس درلود. جرمنی د دریم ځل لپاره یو ډله افغانان په دې هیواد کې د استوګنې لپاره ومنل. د جرمنی خبری اژانس راپور ورکوي چې دا ډله افغانان په یوه تجارتي الوتکه کې له پاکستانه روان شوي او د ترکیې په استانبول ښار کې له یوې وقفې وروسته به خپل منزل ته ورسیږي. جرمنی په تیره می میاشت کې د کډوالو د منلو پروګرام وزنداوه، خو دوه ځلې مخکې هم هغه افغانان په خپله خاوره کې منلي دي چې وایي په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. دا افغانان لومړی هانور شارته او له هغه ځایه د جرمنی نورو شارونو ته استول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره د کتنې په مهال وویل چین په پام کې لري چې له متحدو ایالاتونو څخه تیل او ګاز وپیری. ترامپ پر خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي دي چې چین له امریکا څخه د انرژي د پیرلو بهیر پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړی چې له الاسکا ایالت څخه چین ته د انرژي د پیرلو له درکه به امریکا خورا ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د افغانستان د ولس کلونو فوټسال لوبډله نن په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخېږي. افغانستان د سه شنبه په ورځ تایلند ته یو پر نه ماتې ورکړه او پایلو بیته ووت. افغانستان مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته هم ماتې ورکړې وه. او په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په خپل منځ کې دوهمه شل اووریزه مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل د مازیګر په 4:00 د کوربه زیمبابوې د پلازمېنې هرارې په لوبغالي کې په پام کې ده او د دوی ترمنځ د دریو شل اووریزو لوبو دوهمه ده. د دواړو لوبډلو درېیمه او وروستۍ شل اووریزه سیالي به را روانه یکشنبه د نومبر په دوهمه نیټه په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ لوبه د دری پینزوس منډو په توپیر ګټلې ده. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ زندیدلې خبرې بیا پیل شي. ولې اروپا ته تللي افغان کډوال په نسبی ډول ډیر جرمونه کوي؟
دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نو چې دا خپل د ماجر د ماجر یا رواني ناروغتیا لري.
د خوست په صنعتي پارک کې د فابریکو د جوړولو کار پیل شي.
بسکیټ لکه نور دست خوراکی شونه کنه لکه رو به خو مطلب چی چې خوراکی دي تعمل رو چی په مخ یوس ان شاء الله.
د نام تو افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه کتاب چاپ شوی.
د استاد هنر په اړه پکې خبري شوې دي او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوې دي لکه مې وځي چې استاد شهرت رومن شادګل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو په حکومت کې سرچینې وای پاکستانی لوري بیرته خبرو ته ستون شوې ده. د طالبانو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې په استانبول کې د پاکستان مرکزی پلاوی چې پاکستان ته روان شوی وو بیرته خبرو ته راګرځیدلې او نن پنځشنبه دواړه خواوې بیا خبرو ته کښینی. له بلې خوا د پاکستان امنیتي چارواکو تایید کړی چې خبري اترې بیرته پایل او غزول کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو چې په ترکیه کې د دوی د حکومت او پاکستان له مذاکراتو باخبره دي ازادي رادیو ته وویل چې په استانبول کې د پاکستان مرکزی پلاوی بیرته خبرو اترو ته ستون کړل شوی او نن پنځشنبه د اکتوبر په 13مه بیا بحثونه کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون هم تازه په خپل ایکس پاڼه د خبره کړې او ویلي دي چې ټاکل شوی استانبول کې د پاکستانی پلاوی د دوی په ټکو د غیر منطقي غوښتنو لامل درېدلې خبرې بیرته پایل سي. د راپورونو لمخې پاکستانی پلاوی پرون چهارشنبه له هوکړې پرته پاکستان ته روان شوی وو چې د کوربا هیواد ترکیه په غوښتنه بیرته راګرځول شوی دی. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت او پاکستانی مرکزیان د درېمګړو هیوادونو قطر او ترکیه په همکارۍ نظرونه تبادله کوي. طالب سرچینو نن پنځشنبه ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په ډیرو مواردو د دواړو اړخونو ترمنځ توافق شوی ځینې پاتې دي او هیله شته چې نن پر هغو هم هوکړه وسی. د پاکستان امنیتي چارواکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې خبرې اترې د کوربا هیواد په غوښتنه او هڅونه بیرته غځول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو اترو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند د خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر اتاولا تارل وویل په خبرو کې هیڅ عملی حل لار نه ده ترلاسه شوی. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجاریک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرو د ناکامه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغو خبرو د ناکامه کېدو په خاطر یو ځل بیا طالبانو ته د سختې غچ اخیستنې خبرداری ورکړ او دوی تورن کړي وو چې د ده په خبره اقتصادي جګړه پر مخ وړي. آصف پرون چهارشنبه د اکتوبر په 9مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي او خپل د جګړې اقتصاد وساتي په څه ډول افغانستان یوې بلې شخړې ته ټېل وهي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دې څرګندونو ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو هدف چې نن 15مه ورځ ده د هغه نازک اوربند ټینګښت و چې د اکتوبر په 19مه د قطر په پلازمینه دوها کې ترلاسه شوی دی. دا خبرې اترې تر هغې وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرکزوب له واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایی حریم نقص وباله د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب له لامل شول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوش پر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنن کوي په جرمي قضيو کې د افغانانو لاس لرل تر ډیره هغو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پترس کې ورسره مخامخ او له عملی پروانی ستونزو اخته شوي دي. دوی د یو شمېر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او د مخنیوي لپاره بېلابېل وړاندیزونه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو وخت په وخت په جرمی پیشو کې د افغانانو د لاس لرلو او شکلتیا راپورونه خبري شي چې له عملی څو هیوادونو د دوی د استلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. جزئیات په دې مفصل راپور کې.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
پا دیر مشکل سره پا وگی مونو پا دیر سخت لارو تردی زی رخنو.
هفت سال میشه که جرمنی آمدیم با ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اورېدل. هغوی چې په خبره یې خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پرېښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمېر افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډېره همدې او یو شمېر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان چنونکی اساق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بېلابېلو هیوادونو کډوال شته خو په خبره یې ډېر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کېږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رارسېږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کېږي نو چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو څه سره رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کېږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شایده سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمېر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکو یې طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد د اکتوبر 1 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورټ لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تېري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دې ویني او بل دا چې دوی دې سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي ځکه پېژري دردېږي چې دوی د مهاجر دي او دوی دې دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې هم پېښېږي چې کله جنسي تېرې هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډوالو او مجرمینو چې افغانان یې هم برخه ده شکایت لري که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بله مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې د کورنۍ تاوتریخوالي د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي وه د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بېلابېلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چېرې چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي وو چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندونه له دې مسلې نه د کډوالو د ځپنې او د حقونو د کمولو لپاره استفاده کوي. د دې ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندیز کیږي چې نوي راغلي کسانو ته د استوګنې ځای او کار زمینه برابر شي، د ژبې زده کړه او فرهنګي کریتو پیوړی سی او د انساني قاچاق شبکې ممکن له نوې راستنو څخه استفاده وکړي چې باید په هدفمند ډول تر څار لاندې ونیول شي،
باید په صورت هدفمند زیر نظر قرار کړي.
پر اپور کې مرکه شوی ښاغلی اسحاق اتمر، اغلی ملیار او ښاغلی سید حضرت هم په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو د مخنیوي لپاره ورته غوښتنې او حل لارې پیشنهادوي. دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې د اروپایي ټولنې 10 غړیو هیوادونو په ګډه په یوه لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اروپایي ټولنې د اکتوبر په 10 تایید کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې یو بیان مارکوس لامر په دې نیټه بروکسل کې خپلو څرګندونو کې ویلي وو دا اقدام د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي دي. نوموړي ویلي وو چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده کوم افغان کډوال چې له اروپایي هیوادونو په جرمونو د تورنو په نوم بیرته افغانستان ته ایستل کیږي په افغانستان کې له دوی سره څه کیږي. د طالبانو حکومت بیاندویانو په رسمي ډول په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له را ایستل شویو کسانو تر یو څه پوښتنو وروسته تضمین اخیستل کیږي او خوشی کیږي. په راپور کې مرکه شوي افغان مدني فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي، وایي دا کسان باید منظم تعقیب شي ځکه د دوی په خبره په افغاني ټولنه کې دوی ته د جرایمو د ترسره کولو امکان لا مساعد دی.
له خبرونو ور اخوا
د خوست صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته 300 جریبه مځکه ځانګړې شوې او ټاکل شوې. په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسؤلانو د دې ولایت په بهر میشتو او داخلي پانګوالو همدارس سوداګرو او شتمنو کسانو ژغ وکړ چې د صنعت په برخه کې دي پانګونه وکړي. نور حل د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منگل مشال را دیتو ویل
لکه بسکیت لکه نور دست خوراکی شونه کنه لکه رو بده خواه مطلب چیشه چی خوراکی دی آقا مگخ که و تامل رو چی پو مخی یوس انشالله او دی پانگوان پیسوب نو وز خود دست وقت چه لاس میلیون افغانه تقریبا مگ پده نی پانگوان تا یکی دی تر دیگه نو روز تا بیا د تولیدات پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولې چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خوستي صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالېدو سره به هغه نیمګړتیا لرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل
چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عملا تصویرونه چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل وخت کې ورکړل شوه ده. نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا یو سلو پنځه سونه تر دو سوه فابریکو پر په کم وخت کې دلته عملي کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله یې چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارانو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپل ځمکه مصرفوي په هغې باندې بدای د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نوی ډیلی د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د ورستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې هند د افغانستان ارضي تمامیت ته ژمن دی. هندي رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند رندهر جیسوال له قوله راپور ورکړی چې نوموړي نن په یوه خبري غونډه کې هغه څه چې ده د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه کړکېش وباله د نه منلو وبلل. ښاغلی جیسوال ویلي نوی ډیلی د افغانستان د ملي حاکمیت ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ بشپړ ملاتړ کوي. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپه راوتلی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوزی په نوم لیکوال شلی او یو سلو اتش پیته مخه دی. د ښاغلي مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د شپاړس نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کونډې زوی په نوم سریال ډیر مشهور دی. په دې اړه یو مفصل راپور لرو. راپور د کونډې زوی د تلویزیونی سریال په یوې برخې پیلېږي.
مور دی د ملک بابا کور ته تللې. د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم یو لیکوال لیکلی یو سلاته شپې ته مخه دی. ښاغلی داوودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي. د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوې دي لکه مې وجه چې استاد شهرت دومند شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډې زوی سیریالو. کونډې زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه په اړه پکې ذکر شوی دی او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داوودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. د کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داوودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوي دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پېښور کې پېژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله. نو ډرامه مې لیکله او دوی له کابل نه راغلي وو. نوی نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل ترڅنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډې زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او راډیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 9.5 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشحاله یم چې زمان د ماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو. خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنری ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی و تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وې. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقي عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي تر څنګ دکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې دکلما کړي دي.
عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، د عقل د عروج د زمانه ملنګا